ډیر زیاته مننه زرغونې منګل قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای په غزنی کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت ډله په ګروپی بڼه حضور نه لري. افغان حکومت وای سولې ته رسیدو په هدف د سیمې د هیوادونو اجماع اړینه ده او د سولې د هر رامنځته شوي فرصت باید ګټه واخیستل شي. او په سپینه ماڼۍ تایید کړی ده چې ولسمشر ترامپ د دې میاشتې په پای کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. درنو دوستانو ستړي مشه د ساده ریډیو بل خبرونه ته مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. په مکړه د دې سات خبرونه ته د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وای په خطر کې بین الافغاني غونډه د خکیلو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې مرحله وه. د میدان وردګ ولایت چارواکي وای کسان به ډیر زر خوشي شي چې په وروستیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د بندیزونو د زیاتولو خبرداری ورکړی. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وای په قطر کې بین الافغاني غونډه د خکیلو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې مرحله وه. مارکوس پوسل ویلي چې د بین الافغاني غونډې بله مرحله به تر ډیره هر اړخیزه او له لاسته راوړنو ډکه وي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې کړي. دا بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې خغلی پوتزل بین الافغاني غونډه چې په دوحه کې د جرمني او قطر په کوربتو بشوه د قناعت وړ وبلله. د غونډه تیره یک شنبه او دوشنبه وشوه چې په اتو مادو کې د یو ګډ پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسیده. په غونډه کې د طالبانو ولس استازو او له کابل یو درې پنځوس کسیز هیئت ګډون کړی و چې حکومتي چارواکي د ملي شورا او مدني ټولنې ځینې غړي سیاستوال د رسنیو استازي او ځینې ښځینه فعالانې پکې شاملې وې. دا میدان ورته کولای چارواکی وایي هغه کسان به ډیر زر خوشي شي په وروستیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي. په د امیرداد ولسوالۍ کې د سې شنبه ناوخته افغان ځواکونه عملیات وکړل چې ویل کېږي په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي دي. دا میدان وردګ چارواکي وایي په وژل شوو کې درې تنه روغتیایي کارکوونکي او یو ملکی وګړی شامل دي. د والي ویاند ویلي په وژل شوو کې یو تن د طالبانو د روغتیایي چارو مسؤل و. دا ولی ویان محب الله شریفزی ازادي رډیو ته وویل نیول شوی کسان به د چیړونو تر بشپړېدو وروسته خوشی شي.
ځینې کسان ته کېدل شو چې هغه ته د غاسمې څخه د وسوال طالبانو سپاره هم کولای چې په هغه پیښه کې د وسوال طالبانو دولس مشرکلنه یو موټر او ځینې مهمات هم لمنځه وړل شوي ول چې د وسوال طالبانو د اختیار سره مسؤول و. هغه هم عمل ته وژل شوی دی. نو ځینې کسان چې بول شو د تحقیقاتو په موخه بول شوی دی ان شاء الله په هغه برخه خوشی کېږي کومه ځانګړې ستونزه نشته.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر وایي په غزنی کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت ډله په ګروپی بڼه حضور نه لري. نوموړی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې څو ورځې وړاندې دغلته په یو جومات کې د چودنې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. اسدالله خالد چې پرون غزنی ته د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه سفر کړی او خبریالانو ته وویل
په غزنی کې داعش ګروپی فعالیت دا رقم فعالیت دوی مرکزونه ولري نه لري. تروریستي فعالیت په هر ګوښه د افغانستان او حتی په بعض نورو ممالکو کې لري.
داعش ډله چې تر ډیره په عراق او سوریه کې په تروریستي فعالیتونو کې ښکیل ده په افغانستان کې هم تحرکات تر سترګو شوي. د دفاع سرپرست وزیر دوی وویل دوی به هر هغه ډله چې د دولت پر خلاف سر پورته کړي وځپي. له ښاغلي خالد سره په دې سفر کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، د ناټو ملکی استازی نیکولاسکی او د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات هم ملګري وو. غزنی هغه ولایت دی چې په وروستیو کې ترې د پرله پسې چاودنو، بریدونو او نارامیو رپورټونه ورکول کیږي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د بندیزونو زیاتولو خبرداری ورکړې. د 2015 کال اټومي تړون چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و بیا وغنده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي څارونکي ادارې له دغه اټومي تړون څخه د تهران د سرغړونې په تړاو اضطراري غونډه وکړه. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل بندیزونه به ډېر زر زیات کړای شي. ډونالد ټرمپ تیر میلادي کال له دغه تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. د بندیزونو د کمیدو په بدل کې ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. که څه هم ایران د دغه تړون شرایط رعایت کول، خو د روانې اونۍ په پیل کې د خپلو ایراني مغني کول له هغه حدودو واړول چې په دغه تړون کې ورته ټاکل شوي دي. دا اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د کیف د بوریس پیل سیمې د محلي شورا منشي د جرمي سابقې لرلو او په کار کې د نه مؤثریت له کبله له جلسې اخراج کړ. پرون چهارشنبه دغه صحنه له ټلویزیونونو په ژوندۍ بڼه خبرېدله. ولادیمیر زیلنسکی ویل ووایه چې واقعیت لري که نه وبګورو. د بورسپیل ښاري شورا یو منشي چې مخکې د جزا د قانون د 122 مادې د دریم بند پر اساس په غلا او سخت زیان اړولو مجرم پیژندل شوی دی، آیا دا تاسې یاست؟ یارسلاف هودنوک له دې ځایه ووځه، زما آواز اوري؟ ولسمشر زیلنسکی پرون د بورسپیل ښار د محلي شوراوي جلسې ته ورغلی و چې د یو روغتون په ګډون د ځینو پروژو په اړه وه. پیژندل شوی کامیډین ولادیمیر زیلنسکی په اپریل میاشت کې د اوکراین د ولسمشر په توګه وټاکل شو. هغه ژمنه کړې چې اوکراین به له هغه اداري فساده چې له څو کلونو راهیسې پکې روان دی خلاص کړي. اوس هم د کرکټ په اړه څو خبرونه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی افتاب علمی د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی. د کرکټ بورډ لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې افتاب علم د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د کرکټ له قانون سرغړونه کړې او ډیسپلین نه دی مراعت کړی. په اعلامیه کې راغلی چې د یو کال لپاره له افتاب علم سره د کرکټ بورډ قرارداد هم ځنډول شوی، خو افتاب علم تېره شپه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د یو کال لپاره د ده پر لوبو بندیز ورته د منلو نه دی او دا پرېکړه د ده په خبره د شخصي اوګدې پر بنسټ شوې ده. اخوا د کرکټ بورډ پرون په یو پریکړه کې لطف الله ستانکزی د کرکټ بورډ د نوي اجرایي رئیس په توګه ټاکلې. د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام دویمه نیمه پایلوبه یا سیمی فاینل بیا نن د استرالیا او انګلستان ترمنځ کېږي. د برمنګم په لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د ماسپخین پر 2 بجو پیل شي. د دې مسابقې ګټونکی ټیم به پایلوبې یا فاینل مسابقې ته لاره پیدا کوي. په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې پرون نیوزیلینډ وتوانېد هندوستان ته ماتې ورکړي او پایلوبې ته لاره پیدا کړي. نیوزیلینډ په دې مسابقه کې هندوستان ته د 240 منډو هدف وټاکل. ډېرو فکر کوو چې هندوستان به وکړی شي هدف په اسانۍ پوره کړي، خو د نیوزیلینډ بالرانو د لوبې په پایل کې د هندوستان تکړه لوبغاړي وسوځول او مسابقه یې د ځان په ګټه تمامه کړه. دوستانو خبرونه ملا ساده راډیونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. افغان حکومت تمه ښودلې چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې موافقه به د نورو تروریستي سازمانونو فعالیتونه او تحرکات هم ټکنی کړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره مو د یو شمېر کابل ښاریانو له هغه شکایتونو خبرو چې په دولتي ادارو کې له فساد زیاتېدنې څخه لري. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. ژوند په شیبو کې او د بشري حقونو ځانګړی پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خپرېږي. حکومت ته مخودل چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې موافقه به د نورو تروریستي سازمانونو فعالیتونه او تحرکات هم ټکنی کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي له داعش پرته نورې تروریستي ډلې د طالبانو د رهبرۍ تر چتر لاندې فعالیت کوي. داعش ډلې په وروستیو کې د ننګرهار په نسبت په کونړ او نورستان کې خپل تحرکات زیات کړي دي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د افغانستان د 3 کلنې جګړې د حل لپاره له وسلولو طالبانو سره د سولې پر موافقې د صلاح کېدو هڅې چټکې سوې دي. د افغانستان حکومت او امریکایي چارواکو تمه شولې چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یوه موافقه وسي، خو تر اوسه چارواکو نه دي ویلي چې د سولې په دې موافقه کې داعش ډله هم شامله ده او که څنګه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر روانه میاشت ازادي راډیو ته ویلي و چې دا اشتله په افغانستان کې خطرناک ده چې د سیمې، اروپا او امریکا لپاره هم یو ګواښ ګڼل کیږي. داعش ډلې په افغانستان کې خپل فعالیت له ننګرهاره پیل کړ چې اوس یې په کونړ او نورستان کې هم د تحرکاتو راپورونه ورکول کیږي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری وایي د افغانستان امن ته تر ټولو لوی ګواښ وسلولو طالبانو پیش کړی دی. د ده په باور له وسلولو طالبانو سره سوله به د نورو افراطي ډلو فعالیتونه کمزوري کړي.
طالبان او د افغانستان حکومت سره تفاهم ته ورسیږي خبرې یا منفی تایید یا مثبت تایید خو د شبکو تر ساتو د پاکستان د ایس ای د پاکستان د فوج لاس وی افغانستان کې جګړه په کلی ډول باندې لمنځه نیسي، خاتمه نه پیدا کوي.
شغل زمری وایي که پر پاکستان اقتصادي او پوځي فشارونه زیات سي ممکن د داعش په څیر د هغو افراطي ډلو لملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې په ځینو حملو کې دخیله ګڼل سوي دي. خو پاکستان په وار وار هغه راپورونه چې ګواکې دغه هیواد په افغانستان کې د کوم تروریستي سازمان ملاتړ کوي رد کړي دي. د داعش ټلي فعالیتونه په دې وروستیو کې د کونړ په ځینو ولسوالیو له دې جملې چپه دره او ټپور کې لیدل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په اپریل میاشت کې ویلي و چې د کونړ په چپه دره کې د داعش او وسلولو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله 23,000 زیات کسان بې ځایه سوي دي. په دغو بې ځایه سویو کې یوه هم 9 کلنه پلوشه ده چې کورنۍ یې له وټپور ولسوالۍ د داعش ټلي او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله مرکز اسداباد ته کډه سوي.
هلته مرتب یاره دویم صنف کې وم، هلته خپل انځور سره لوبم کوه، دلته انځور پاتې دي. زه خپل کور، خپل مرتب، خپل ملګرو پسې زیاده خفه یم. دا جنګ ختم شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی هم لاس تر زینې نه دي ناست او د خلکو په همکاري په کونړ کې داعش ډله ځپلې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو 10 ورځې تر مخه چپې درې په سیمه کې داعش او ست تحرکات درلودل چې البته د سیمې د خلکو په همکارۍ چې د خپلو دفاعي نتیجو حکومت سره بیا کوله داعش په دې یاد ساحه کې وځپل شو چې نن سبا تقریبا هغوی د تېخت په حال کې دي او د دې ډېر کران له منځه لاړل. حتی د دې جګړه ماران پکې ووژل شول.
د دفاع وزارت مرستیال ویاند وایي څرنګه چې داعش ډله د تېښتې په حال کې ده، ځکه یې د کونړ تر څنګ په نورستان او ننګرهار کې هم د تحرکاتو موارد سته. زبیر عارف وایي له داعش ډلې پرته نورې تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي.
داعش نه نور ټول اکثر تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي. موږ لپاره دا ټول دښمنان دي او د دې په ځپلو کې موږ ورمن یو.
د افغانستان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې 1 تروریستي سازمانونه فعال دي چې د جنګیالیو شمیر یې تر 1500 اوړي. حکومت تمه ښولې چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه به په افغانستان کې د دغو ټولو تروریستي ډلو فعالیت ټکنۍ کړي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پارک کې د قطر په وروستۍ بین الافغاني غونډه کې د ګډونوالو له هیئت سره وکتل. جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي چې دغه هیئت هیله وښوده چې دغه غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیل پروګرام سي.
بلخوا ته د افغانستان حکومت وایي سولې ته رسیدو په هدف د سیمې د هیوادونو اجماع اړینه ده او د سولې له هر رامنځته شوي فرصت باید ګټه واخیستل شي. ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې په چین کې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو کنفرانس جوړ شي چې افغان حکومت هم پکې برخه لري. په همدې حال کې د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وایي چې د افغانستان په مسله کې د چین په ګډون نور سیمه ییز هیوادونه هم باید په اعتماد کې واخیستل شي. اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په نږدې راتلونکي کې به چین د افغان سولې په اړه د امریکا او د سیمې د هیوادونو د یوې غونډې کوربه وي، افغان حکومت د افغان سولې په اړه د سیمې د هیوادونو اجماع مهمه بولي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزون که څه هم په چین کې د دغه جوړیدونکو غونډې په اړه څه نه وایي، خو د سیمې په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو د افغانستان د سولې په پروسه کې د رښتینې مرستې هیله لري.
د ضروری ده نو هر فرصت چې رامنځته کېږي موږ د هغې نه استقبال کوو او هرکلی کوو او هیله مو ده چې د نړۍ او سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې سره رښتینې همکاري وکړي
دا پرمختګونه چې راغلي دي ته انکشاف ورکړي، ترې حمایت وکړي، تر څو موږ رسمي مذاکرات او بیا افغانستان کې تلپاتې سولې ته ورسېږو.
څو ورځې وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې څو ورځې وروسته به په چین کې د ایران، پاکستان او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو له استازو سره کښېني او د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ به یې وهڅوي. د دې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. خاغلی خلیلزاد اوس مهال په چین کې دی او د راپورونو په اساس په پام کې لري چې د چین او یو شمېر نورو سیمه ییزو هیوادونو له استازو سره هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو پو انتظار خادم وایي چې په آسیا کې د چین له حضور او د اقتصادي پیاوړتیا سترګې نشي پټېدای. د ویل په کار ده چې د افغانستان په مسله کې د چین په ګډون د نورو سیمه ییزو هیوادونو ملاتړ هم ترلاسه شي.
په دغه زماني فرصت کې چین ته سفر کول، د هغوی اعتماد او باور ترلاسه کول، هغوی ته وضاحت ورکول، په راتلونکي افغانستان کې د هغوی د نقش یو نقشه جوړول، دا په خپل ذات کې ډېر مهم قدم دی. هم امیدوار کوونکی دی او هم په عین وخت کې یو عملي فرصت دی چې ټول طرفونه پکې خپل ځان وویني او د سولې دغه اصطلاح په تلپاتې سوله باندې بدل شي.
چین هغه هیواد بلل کېږي چې د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. د روان لمریز کال د جوزا په درویشتمه په کابل کې د چین سفیر یوجین سانګ هم د افغانانو ترمنځ د خبرو د کوربتوب ژمنه کړې وه. ښاغلي سانګ د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاحکار حمدالله محب سره په لیدنه کې ژمنه کړې وه چې هیواد به د افغانانو په مالکیت د سولې خبرو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو افغانه مور د خپلې وازینۍ لور د زده کړو د لګښت په خاطر هر ورځ په کابل ښار کې لاسي کراچۍ ګرځوي. دغه مور د شاخه کارونو، سبزی خرڅولو او د نوشابو د پوډرو د خرڅلاو له لارې په ورځ کې له 500 تر 1000 افغانۍ پورې ګټي او د لوړو زده کړو پر لګښت او د کور په کرایه مصرفوي. دا مور وایي وزنې هیلې د 13 کلنې روهینا راتلونکي جوړول دي. خان محمد سین پرې رپورت لري.
لداسې نارینه سره مخامخ شوي یو چې وایي د بیکاری او بېوزلۍ له امله مخدرو موادو ته مخه کړې او داسې کسان مو هم لیدلي چې له بېوزلۍ نه خپل ماشومان پلورلی دي. خو داسې مه داسې ښځې هم لري چې له ډېرو ستونزو وروسته بهر ته راوتلې دي. د دغو ښځو له ډلې یوه هم راحله ده. دا وایي دلته کار کوو، د روهینا جان مصرف ګټم، لور مې روهینا ډېره لایقه ده، څه وکړم، حلاله روزي ترلاسه کوم. هغه مور چې د خپلې یوازینۍ لور روهینا د هیلو د پوره کولو په خاطر اړه شوې چې شاقه کارونه وکړي. دا وایي کالي مو پرېمینځلي، لاسونه مې وګورې معیوب دي، څه مې کړی وای، د خپلې لور په خاطر مجبوره وم. راهلې د میړه لمړینې وروسته لومړی مرستون ته پناه وروړې، خو وایي لسم ودې وروسته یې له هغه ځای وایسته. دا وایي مرستون ته لاړم، واسطه مې نه لرله، وایستم. راته یې وویل لاړه شه کار وکړه. په 4000 افغانیو مې یوه کراچۍ واخیسته، کار مې کاوه، وړه لور روهینا راسره وه، په لاس یو څه پلورل. اوس شکر لویه شوې، نه غواړم چې راسره وي، باید درس ووایي. راهله دلته نه تم کیږي او نه هم سوال کوي، بلکې د روهینا د راتلونکي لپاره چې اوس 13 کلنه ده په ښار کې بولانی خرڅوي. له شپږو میاشتو وروسته چې د استاد رباني د پوهنتون ډېری محصلان مشتریان شول او د بولانی خرڅولو بازار تود شو، یو نارینه چې دی هم د یاد پوهنتون مخې ته بولانی خرڅوي دغه مېرمن ته خبرداری ورکوي. راهله وایي له دغه خبرداري وروسته یې دغه کار پرېښود او د سبزیجاتو خرڅول یې پیل کړل. خو دا چې کافي پیسې نه لرلې، اوس د کابل ښار په واټونو کې د نوشابې د جوړولو پوډر خرڅوي. دغه مور له دې کاره په ورځ کې له 500 تر 1000 افغانیو پورې پیدا کوي. راهله په یو تیاره او نامجن کاله کې اوسیږي. دغه مرمن د کور د کرایې د 2000 افغانیو، د کور د خرڅ او د لور د ښوونځي د لګښت د ګټلو لپاره هر ورځ سهار سلګونه متره لار وهي، سو هغه سرای ته ورسیږي چې لاسګاډی پکې ودروي. دا هر ورځ د کابل ښار په وټونو کې له خوشحال مینې نه تر نوي ښاره پورې پلی ځي. راهله وایي د اعصابو، پښتورګو او ځیګر له ناروغۍ ځورېږي، خو د درملنې پیسې نه لري او سره له دې چې لاسونه یې معیوب دي وایي خوشحاله ده چې په خپل همت پیسې ګټي. روهینا د خپل دردیدل مور یوازنی دیر لسکلن لور ده چې د کابل خار په یو خونزی کې زده کړی کوي. دا هیله خی چې د اقتصاد په څانګه کې تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. دا وای ویاړي چې مور یې یوه همتناکه ښځه ده او حلاله روزی ګټي. روهینا حاضره نه شوه چې تصویر یې واخیستل شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی وسم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
د سیمې او نړۍ ځینو ورځپاڼو د افغانستان د سولې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د گاونډي پاکستان ابزرور ورځپاڼې لیکلي په قطر کې بین الافغاني غونډې افغانستان سولې ته نږدې کړی دی. د دې ورځپاڼې د لیکنې په یوه برخه کې لولو دواړو خواوو وویل چې د ملکیانو د مرشوبلو د مخنیوي لپاره هڅې ډېره وي، خو د دې لیکنې لیکوال په غزنی او کابل کې د طالبانو وروستیو حملو ته اشاره کړې چې انتقادونه یې پارولی دي. ملګرو ملتو د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې تل له ښکېلو خواوو غوښتي چې تشدد لږ کړي او پر ملکیانو حملې ونه کوي. امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې چې د سپتمبر د میاشتې تر لومړۍ پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي، خو د هیلو په څنګ کې داسې اندېښنې هم شته چې حسینه د بیان د ازادۍ او د ښځو د حقونو په شان د تیرو څه کم دو لسیزو بریاوې د سولې د معاملې قرباني شي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز بیا د افغانستان په اړه یوه اوږده لیکنه خپره کړې ده. ما ته ووایه چې څنګه پای ته رسیږي پوځي مشوره، ستراتیژیک هدفونه او په افغانستان کې همیشنۍ جګړه. دا د دې لیکنې عنوان دی. لیکوال وایي په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې له یوه کوچني ماموریت څخه د امریکا هڅې د دولت جوړولو ته پراخې شوې، خو د لیکوال په نظر په دې هیواد کې د تاریخي حقیقتونو او پوځي کمپاین د پایلو په اړه بحث ونه شو. د دې لیکنې په دوام کې لولو امریکا په افغانستان کې نږدې 800 میلیارد ډالر لګولي او 2400 سرتیري وژل شوي، خو د واشنگټن تر ټولو ښه لاسته راوړنه یوازې ولاړ حالت دی. د دې لیکنې لیکوال ځینې وړاندیزونه هم کړي. مثلا وایي پکار ده چې پوځي او ملکي مشران د پوځي هلو ځلو د هدفونو په اړه تفاهم وکړي.
په غزنی کې د تیری خنړۍ بمی چاودنې د وژل شوو کسانو د کورنوي غړي وای په جګړو کې د ماشومان ژوند ته پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې ډیر کله په افغانستان کې په چاودنو، جګړو او بمباروي کې ماشومان قربانیان وي. حبیب رحمان تاثیر په ځانګړې توګه په غزنی کې د وروستۍ هغه چاودنې د یو قرباني د ژوند په اړه ریپورت لري چې ګڼ قربانیان ملکی خلک په ځانګړې توګه د ښوونځي ماشومانو.
په دوها کې د سولې د بین الافغاني کانفرنس پریکړه لیک پر اساس چې د نورو ترڅنګ د هیواد په ټولو سیمو کې د عامه ګټو بنسټونو لکه د دیني او مذهبي مرکزونو، روغتونونو، بازارونو، د اوبو بندونو او کارځایونو د امنیت تضمین په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو لکه ښوونځیو، مدرسو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو حریم ته درناوی هم په نظر کې نیول سوی دی. خو د تېرې یکشنبې په ورځ په غزنی کې بیا هم د یو ښوونځي ترڅنګ بمې برید یو سلو یو نوي کسانو تمرګروبله واړوله چې ډیری قربانیان یې د دغه ښوونځي زده کوونکي ماشومان وو. په دغه وژل سوو کسانو کې حمیدالله هم دی. ولس کلن حمیدالله غزنی ښار ته څیرمه په قلای جو سیمه کې ژوند کاوه او دوام ټولګي زده کوونکی وو. هغه د مور او پلار مشر زوی و چې تر شاید څلور واړه وروڼه، درې خویندې او کونډه کوژدنه د پلار پر کور ناواده پاته سوه. د حمیدالله تر حاجي ممیز وایي نور هیڅ نه غواړو، دا غواړو چې په جګړو کې شکیل لوري د ماشومانو له وژنو او په ښوونځیو کې له بریدونو څخه لاس واخلي. ازادي راډیو ته یې وویل حمیدالله غوښتل چې ډاکټر، انجینر، خبریال او یا بل څه ورڅخه جوړ سي، خو بدبخته یې راڅخه واخیست.
دا حمید الله ټولګیوال محمود وای ک دولت او طالبان دې ته پام وکړي چې په شوونځیو کې بریدونه نه کولای. نن به مولد شوونځی ډیری شاګردان مړو او ټپیان وای.
او د موږ دا غوښتنه چې افغانستان کې باید سوله امنیت راشي، دا جنگونه باید ختم شي، شاګردان باید درس ووایي، مدرسې او دا شیان باید بمبار نه شي.
عبدالمالک چې تل بل کور له حمید الله سره ګډ شوونځي ته تلو وایي، هغه په دغه ورځ عجل اخیستی و، شوونځي ته یې منډې وهلې. دی هم وایي په لسګونو ځله مو په غزنی کې په جګړه کې د ښکېلو لورو لخوا د خپلو همزولو او شوونځي د سفر د ملګرو جنازې لیدلې. هغه یې د زموږ وژنه بس کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې چاودنې دوه ورځې وړاندې د غزنی په خاک غریبا سیمه کې هم په یو جومات کې بمی چاودنه سوې وه چې د تلفاتو زیاته برخه یې ماشومان وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له غزنی بیرته کابل ته راځو. په کابل کې د اداري فساد د زیاتېدو له شکایتونو مخابره وو. ځینې کابل ښاریان وایي په دولتي ادارو کې فساد د دې پر ځای چې کم شي په زیاتېدو دی. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
یو شمیر کابل ښاریان شکایت کوي چې د فساد سطح لوړه شوې ده. دوی وایي په دولتي ادارو کې بډې اخیستو خواشینی کړي دي.
شیر افغان شیرزای باشنده شهر کابل. برس کاری که بگردی حتی به خاطر می تقاعد خود که بگردی تا که رشوت نتی محال است که کارتان اجرا کنه.
فساد است په مکامه کې، په سرانوالی کې، په دولت کې. اوس خدای وکړي چې فساد ورک شي چې موږ خوشاله شو.
د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په فساد ککړ دی. نړیوالې ټولنې په دغه هیواد کې د فساد پر شتون خبرې کړي او د افغانستان له حکومته یې غوښتي چې پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. که څه هم په 2019 میلادي کال کې د شفافیت نړیوال سازمان راپور خپور نه کړ، خو د دغه سازمان د 2013 میلادي کال راپور ښیي چې افغانستان د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد له امله 102 ځای لري. دغه سازمان د راپور په اساس افغانستان له شمالي کوریا وروسته د آسیا په هیوادونو کې دوهم فاسد هیواد ګڼل شوی دی. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مني کوم طلایي فرصت چې افغانستان ته راغی د فساد د شتون په نتیجه کې ضایع شو. د اداري فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په 5م کانفرانس کې داسې وویل.
قیمت فساد چیست؟ مهمترین قیمت را که از دست دادین اعتماد ملی و بین المللی
ده. بابل ده فساد قیمت سده؟ مهم قیمت چه مولا لاسه ورکر هغه ملی و نړیوال باور بو. په کوم کانفرانس که افغانستان تا لکچر ور نکر شو چه پر فساد تمرکز وکلی؟
تمرکز کن.
خاغلی غنی پر حساب و کتاب تینگار کوي. ده په خبره لده پرتا پر مختق گرانده. ولسمشر غنی په افغانستان کې د فساد د کموالي لپاره له خلکو وغوښتل چې له دولت سره همکاري وکړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. له دې سره یې امریکا ته د عمران خان د سفر په اړه ضد و نقیص خبرونه پای ته ورسول. د نړیوالو خبرې ایجنسونو په حواله صالح محمد صالح تفصیل لري.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر امریکا او روسیې ته د عمران خان د سفر په اړه په توضیحاتو ورکولو کې له لانجې سره مخامخ شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیره پنجشنبه خبریالانو ته ویلي وو چې عمران خان به د جولای پر 22 د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ بلنه واشنگټن ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د دغه سفر خبر تایید کړی وو او یوه خصوصي ټلویزیون ته ویلي وو چې دوی د دغه کاري سفر بلنلیک ترلاسه کړی دی. د شغلی قریشی په خبره امریکا د پاکستان او د صدر اعظم د شخصیت اهمیت درک کړی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مورګان اورتاګوس تیره سه شنبه وویل امریکا ته د عمران خان سفر د سپینې ماڼۍ لخوا نه دی تایید شوی. میرمن اورتاګوس زیاته کړه د دغه سفر په اړه راپورونه کتلي خو په دې برخه کې د ویلو لپاره څه نه لري. امریکا ته د عمران خان د سفر په اړه تر پرون پورې زد او نقیز خبرونه ورکول کېدل، تر هغه چې سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره هر څه روښانه کړل. په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د روانې جولای میاشتې په وروستیو کې له عمران خان سره وګوري. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې ټرمپ او عمران خان به په جنوبي آسیا کې د سوله ییزو شرایطو پر رامنځته کولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پایدارې همکارۍ پر موضوع، د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه، دفاعي چارو، انرژي او تجارت بحث وکړي. په دې وروستیو کې د پاکستان رسنیو د روسیې ولادي ویستوک ښار ته هم د صدر اعظم عمران خان د سفر او هلته د شرقي اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون په اړه راپورونه خپاره کړي دي. تر دغو راپورونو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تیره دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د عمران خان د بلنې خبر رد کړ. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه وزارت د شرقي اقتصادي فورم په غونډه کې د هندوستان، مالیزیا او جاپان د صدر اعظمانو د ګډون تمه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دغه کنفرانس کې د عمران خان د ګډون په اړه بېخبري وشوده، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل دغه راپورونه رد کړي دي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو اربیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی وایي په قطر کې بین الافغاني غونډه د ښکېلو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې مرحله وه. مارکوس پوتسل ویلي چې د بین الافغاني غونډې بله مرحله به تر ډیره هر اړخیزه او له لاسته راوړنو ډکه وي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي هغه کسان به ډېر زر خوش شي چې په وروستیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي. په دای مرداد ولسوالۍ کې د سې شنبې په ناوخت افغان ځواکونو عملیات وکړل چې ویل کېږي په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي چې درې روغتیایي کارکوونکي او یو ملکي وګړی دی. همدارنګه یو شمېر کسان نیول شوي دي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي په غزنی کې داعش یا د اسلامي دولت ډله په ګروپي بڼه حضور نه لري. اسدالله خالد پرون په غزنی ولایت کې دا څرګندونه کړې. نوموړی دغلته د یو شمېر نورو لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره یو ځای د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف تللی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د بندیزونو د زیاتولو خبرداری ورکړې. د 2015 کال اټومي تړون چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی یو وار بیا خندلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د کیف د بورسپل سیمې د محلي شورا منشي د جرمی سابقې لرلو په کار کې د نه مؤثریت له کبله له یوې غونډې وویست. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی آفتاب عالمي د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی او د کرکټ بورډ قرارداد هم ورسره ځنډول شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په یوه بله پریکړه کې شکرالله ستانکزی د کرکټ د بورډ د نوي اجرایي رئیس په توګه ټاکلی. او د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام دویمه نیمه فایلو به یا سیمی فاینل نن د استرالیا او انګلستان ترمنځ کیږي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. کغواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره وګورئ نو زموږ ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورتللی شئ. زموږ په ویبپاڼه کې دا او نور خبرونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ته راځو. د بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خبريږي. ورپسې ژوند په شیبو کې مهیره وي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زه همایون هیواد مو یوه بل خبرونې ته هرکلی کوم. د دې ونی په خبرونه کې د میراث په حق خبرې کوو. دا چې په افغانستان کې د میراث په سر لانجې ډېرې شوې او مغختل د دې حق بیلابیل اړخونه راوسپړو. د خبرونې ملما محمد افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ښاغلی عبدالسبحان مصباح دی. مصباح صاحب، د میراث لفظ سره به ډېر خلک آشنا وي، خو که د مقدمې په توګه دا بحث را پیل کړو چې د میراث حق یعنی څه؟
میراث لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده او په خپل معنا دی میراث داده چې یو شی پاتې شي له یو چانه. یعنی میراث هغه وخت مطرح کیږي چې یو شخص په فزیکی یا په حکمی لحاظ باندې له دې نړۍ نه سترګې پټې کړي، نو له هغه نه به یو څه پاتې کیږي. هغه ته مونږ میراث وایو. نو احکام یه واضح احکام دی، به شریعت که راغلی دی، پا دی بانده دیر بحثونه شوی دی او دا چی شای پاتی کیگی پا میراس او چا ته ورسیږي په کوم شرایطو کې دا ټول په قوانینو کې واضح دي.
کله لکه یو پلار یا یو نیکه چې ژوندی وي کولی شي هغه څه چې د ده په ملکیت کې راځي هغه وویشي که نه، هغه کیدای شي د ده له مرګ وروسته وویشل سي؟
ښه، ډېر مهمه بحث ده. کله چې یو شخص ژوندی اوسي دا واضح خبره ده چې د میراث مسله مطرح نه ده. هلته به هبه مطرح کیږي، یعنی بخشش. هلته به د خرڅلا موضوع مطرح کیږي چې څوک خرڅوي د مال د یو شي په مقابل کې، یا به د وقف مسله اوسي چې یو عامه و منافعو ته وقفیږي. دا مسایل مشخصه دي. خو میراث هغه وخت تحقق پیدا کوي چې یو شخص مړ شي او د ده د تکفین، د تجهیز، یعنی چې تر څو چې خاورو ته سپارل کیږي دا مصارف په نظر کې